Let's get covered here for us. But I want to do it. I want to do it. I want to
da Washington Day تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانې سوسیم تاسو ته په خبرو نوري د ملګرو ملتونو د کډوالو د اهلي کمشنری شمیرني خای چې درمان 2023 کال په لومړی او دریو میاشتو کې د پاکستان او ایران نه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله نږدې 14 برابر زیات شوې ده د ملګرو ملتونو د دغه شمیرو لمخې د روان کال د جنوري د پیل نه د مارچ میاشتې تر پای پورې شاوخوا اتل زرا شپک سوا او یاتن افغان کډوال د پاکستان او ایران نه خپل هواد ته ستانه شوې دي چې دا د تیر کال په پرتله د دریو میاشتو کې دا شمیر 14 زره تنو د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنری د معلوماتو لمخې د روان کال په لومړۍ دریو میاشتو کې اتل زرا 1550 افغان کډوال د پاکستان او یو سل 12 تنه کډوال د ایران او 30 تنه د نورو هوادونو خپل هواد ته ستانه شوې دي افغانستان کې پرسنیو باندې د طالبانو د بندیزونو په لړ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پنځشنبه په ورځ د برتانیې میشتي خبری رسنۍ افغانستان انټرنیشنل په خبرونو بندیز اعلان کړ د دغه وزارت په چوکاټ کې د رسنیو د تازیو د ارزونې کمیشن په خبر پاڼه کې لدی خبری رسنۍ سره د هر ډول همکارۍ د نکولو خبر ورکړی دی د کمیشن په نامه کې ویل شوی ټول شنن کې کارپوهانو خبري اعلان دی ل دوی سره په باسونو کې د ګډون او هر ډول همکارۍ ریډر وکړي او همداراس په عامه ځایونو کې نوموړي رسنۍ ته د خبراوي د اسانتیا او برابرول ممنوع دي د افغانستان انټرنیشنل رادیو او ټلویزیون د افغانستان په اړه خبرونه کوي او په دغه هیواد کې لودونکي او اوریدونکي لري د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت وایي د دغه وزارت د هڅو په پایله کې متحده عربي اماراتو په دغه هیواد کې 20 افغان بندیان د خوشي کېدو پریکړه کړې ده دغه وزارت نوستال بیان زیا احمد تکل د پنځشنبه په ورځ د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د شمیر افغانان د متحده عربي اماراتو په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیانو خاغلی تکل لیکلی د متحده عربي اماراتو د حکومت د مشرتابه د افی له فرمان نه برخمن شوی چې یو تعداد آزاد او پاتې کسان پنځ دی راتلونکو کې آزاد شي د متحده ایالاتو په کانګرس کې د مرکزی اسیا د پالیسۍ په اړه په یو کمساري بحث کې د امریکا یو جګپوړي قانون جوړون کې د امریکا غږ ته ویل چې متحده ایالات د دې لپاره چې په سیمه کې د ترګري او د روسي او چین د نفوذ سره مقابله وکړي باید د سیمې د هوادونو ته بشري حقوقو لناوړه سابقې نه تیر شي د امریکا د استازو د خوني دیموکرات غړي ادم سمیت چې د دې مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې لوړ پوړې غړي دي د امریکا غږ اوسبک خبری سرویس سره په امریکا کې ورچ کې متحده ایالات د منځنۍ اسیا د هوادونو نمبرستو غړي باید د هغوی سره د مرستې کولو توان ولري د امریکا د استازو خوني د قانون جوړون کې چې وویش کالی په کانګرس کې دند تر سره کړی د وسلوالو خدماتو د کمیټې د رئیس مایک راجرز سالوت کارباجو او ورونکا اسکوبار سره یو ځای د کانګرس په هغه پلاوي کې شامل وو چې په دې ورستیو کې ازبکستان ته تللی وو د متحده ایالاتو یوې کښتۍ د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې د تایوان د تنګین تیر شو چې په دوه اونیو کې به د تایوان نوې ولسمشر لوړه وکړي د کار چین په قهر کړی دی چین په تایوان باندې د ملکیت ادعا لري او وایي چې د تایوان تنګې هم په قلمرو کې دی خو تایوان او امریکا دا ادعا ردوي او د تایوان تنګې د اوبو یو نړیواله لار بولي تقریبا هر میاشت یو ځل د امریکا کښتۍ په دغه تنګې تیریږي او الوتکې هم په هوا کې پروازونه کوي د پاکستان پولیسو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په بلوچستان کې په ډز کې لږ تر لږ شپږ پنجابي کارګران وژل شوي دي په دغه سیمه کې په ځای اوسیدونکو تور ته چې له دې ډېرې مودې راهیسې د نورو سیمو د ورغلو کارګرانو او بهرنیانو په وړاندې په توکمیز تاوتریخوالي کې لاس لري دغه کسان د چهارشنبه په ورځ ناوخته د بلوچستان ایالت د گوادر بندر نه 25 کیلومتره لرې په خپل کور کې وجل شوی په گوادر کې د یو بندر په جوړوري کې چین د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده د سلوانیا حکومت د فلسطینی دولت پر رسمیت پیژندلو فرمان صادر کو چې ټاکل شوی ده د تصویب لپاره د جون پنیمای کې د دغه هیواد پارلمان ته واستول شي. د سلوانیا صدر اعظم رابرټ ګولبی وی خبري غونډې ته وویل د فلسطین پر رسمیت پیژندلو فرمان د حکومت د هغو هڅو برخه ده چې زر تر زره په غزې کې ظلمونه پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې خای ورسې پریکړه د جون د 14 نیټې وړاندې تصویب شوې. سلوانیا د مارچ په میاشت کې د هسپانیا، آیرلند او مالټا سره په ګډه اعلامیه کې اعلان وکړ چې د اروپای اتحادیې هیوادونه د دولت جوړولو د شرایطو په چمتو کولو سره د فلسطین پر رسمیت پیژندلو ته تیار دي. سلوانیا د اسرائیل غوښتي چې په غزې تړانګ کې خپل بریدونه ودروي او خبرداري ورکړي چې په رفح خار برید به په تړانګ کې بشري ناورین لا پسې زیات کړي. ترنو اوریدونکو داود دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبان حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست مولوی شهاب الدین دلاور ویلي چې د لوګر د عینکو د مسو پر کان د کار د پایلولو لپاره د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته یو میاشت مهلت ورکړی دی. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د کار پر مهال د لوګر د عینکو د مسو کان تړون لاسلیک شوی و. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست مولوی شهاب الدین دلاور دغه حکومت یو پلاوی سره تیر ورځ د لوګر په ولایت کې د عینکو د مسو د کان څخه د لیدنې پر مهال ملي تلویزیون ته چې طالبان له خوا اداره کیږي وویل چې د ام سی سی په نوم یو چینی شرکت ته دغه کان د سپړلو د کار د پیلولو لپاره یو میاشت مهلت ورکړي. مولوی دلاور وویل چې د مسو کان تړون دغه شرکت سره نږدې شپاړس کاله وړاندې لاسلیک شوی او تر اوسه دغه کان د سپړلو چارې نه دي پیل شوي او ډېر وخت ضایع شوی دی.
ټولې باندې د دوی نور خط میډیا دوی ته مګیاو مې اسو خپل کړیو چې خپل پروژه نور تنظیم کړي او خپل پلان وړاندې کړي او عملی کار شروع کړي. نو اوس به ان شاء الله په سرکو کار شروع کیږي او د وبودي تنظیم لپاره او د انتقال لپاره د دې لار چارې به د لټی شي د لخر شروع شي او د برق فابریکا 300 میگا واټ برق یا د څنګه زغال نه بامیان کې د لپاره د لوی معدن شي 590 میلیونه ټن څنګه زغال ریزرو سوي دی لغنه به جوړي یا به لوبورت جوړي 300 میگا واټ برخغم دی او بر وزارت ورته ټول شان برابر کړی دی. اوس هم د اوسن له سفیرن هم دا ول دوی دار چې نور وخت افغانستان تاسو نشته تر کولای شپاره سکاله دا ورسته شوی دا شپاره سکاله تاسو کار نه کړی اوس باید عملی کار شي.
خو مولوی شهاب الدین دلاور دا ونه چې کپ یو میاشت کې د ام سی سی شرکت کار پیل لکی نو دغه شرکت سره به تړون پاسه کړي او کنه. د 2008 کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د پخواني جمهوري سمیت کزي د کار په موده کې د چین د ام سی سی شرکت سره د نږدې 3 میلیارډ ډالر په ارزښت د عینکو د مسو د کان تړون لاسلیک شوی. خو دغه شرکت او ځینو نورو چینایي شرکتونو د دغه کان د سپړلو په برخه کې تر اوسه عملي ګام نه دی پورته کړی. د ام سی سی شرکت د کار د پیلېدو په برخه کې یو خنډ د کان په سیمه کې د تاریخي اثارو موندل خودلی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې په اړه هم موافقه شوې ده.
مخکې موږ په دې باندې بحث سره کولی همیشه بحث کړی چې دا اوس موږ انتقال کو کې انتقال یو د اسانه انتقال لیدلی نسی او بیا دا خو یو ځای نه دی بس شهر دی او که چیرې دلته بل داسې لار وسې دی لار نسو من مرته پیدا کولای او موږ به همیشه ورته چې تاسو داسې هغه لاندې د مزیک نه تاسو لار وسې پیدا کوي د بل خو راسي هغه تم باغوت دی غاله نیو شوله. اخر د ډیرو بحثونو د ملګرو د مشورو وروسته د دې تقانی سو دغه لپاره سره جوړ کچ موږ لاندې د غرنه بکار شروع کو د دې مواد باسو به ته پزلا مواد داخلو تر څو غرش نه ني.
هم د شند طالبان د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویلي چې د دې پروژې لپاره به اوب او هم 300 کیلو واټ برېښنا ارتیا د ډبرو سکرو د انرژي لاري پوره کی. تر اوسه لا دغه چینې شرکت د طالبان حکومت دغه چارواکو په سرګردونه باندې تبصره نه کړی. د عینکو د مسو د کان پروژه په افغانستان کې د قانونو د سپړلو په برخه کې د چین د پاګونې په برخه کې تر ټولو لویه پروژه ګڼل کیږي. چې د طالبان د حکومت سره نږدې اړیکې لري. په تیرو نږدې 3 کلونو کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته د قانون او تیلو د ایستلو په برخه کې په دوه برخو کې پانګونه کړې. خو دغه دواړو پانګونو اندازه د لوګر د عینکو د مسو د کان د پانګونې څخه کمه ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې لوی ستونزه د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندل یدي او وایي چې یو شمېر هیوادونه د حقوقي او قانوني مسلو له امله د طالبانو حکومت سره د تړونونو د لاسلیک په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په ګډون د دغه حکومت چارواکو په پرله پسې ډول بهرنیو او کورنیو پانګوالو ته د هغوی د پانګو د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی او له پانګوالو یې غوښتي چې په افغانستان کې دې پانګونه وکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاسات ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په اسرائیل باندې د فشار د زیاتولو په یو بي ساري اقدام کې د امریکا حکومت اسرائیل ته د وسلو لیک ځنډول دی. ولسمشر بایدن دغه اعلان په رفح کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو تر پیلېدو وروسته وکړ. امریکا په رفح کې د جګړې ملاتړ نه کوي. نور حال په رپورت کې.
په غزه کې د ملکی تلفاتو په ډیریدو د امریکا حکومت د تیرې میاشتې په پیل کې اسرائیلو ته اخطار ورکړی و چې د امریکا پوځي ملاتړ به د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اقداماتو پورې مشروطه سي. څو ورځې وړاندې چې اسرائیلو د غزې په جنوبي ښارګوټي رفح کې عملیات پیل کړل چې 1.3 میلیون خلکو پناه پکې اخیستې ده، د وسلو په اړه د امریکا اخطار بالاخره عملي سو.
We are currently reviewing some near-term
موږ پر افقې د ورستۍ او تحولاتو پر رڼا کې پخپلو نظامی مرستو بیا کتنه کوو.
د حماس لخوا د اکتوبر په 1 د رهګر بریډ نوروسته نمړې ځل دی چې امریکا د اسرائیل په جګړه کې خپل نظامی مرستي د فشار په توګه کاروي. د بشري حقوقو بنسټونو له امریکا ډیر په خوا غوښتي وو چې اسرائیل ته وسلي ورنکړي او ادعا کوي چې اسرائیل د بشري حقوقو نقص کوي. د امریکا د دیموکرات ګوند مترقی غړو د بایدن د پریکړې هر کلی وکړ، خو جمهوری غوښتونکو سیاستوالو دغه پریکړه وغندله. سناتور لینزی ګرام وویل
تاسو غواړئ جګړه په دومره جزئیاتو مدیریت کړئ؟ موږ د پرل هاربر نه وروسته په جاپان باندې دوه اټومي بمونه وغورځول. آیا دغه بمونه په اړه په امریکا کې چا نیوکه کړې و؟
د حکومت یو جګپړی غړی امریکا غاخته وویل چې حکومت تیر میاشت هغه مال د وسلو د بندیز په اړه فکر کړی و چې اسرائیل پر افق د عملیاتو پیلولو پریکړه کوله. اوس چې اسرائیل د امریکا اندېښنو ته پاملرنه ورنه کړه، نو تصمیم ونیول سو چې د وسلو لیږد وځنډول سي. په ځنډول شویو وسلو کې 1300 زر کیلوی بمونه دي او 1100 بمونه واړه دي چې هر یو 2.5 کیلو دی. او د بمونو د رهبری کولو د هیڅ ټکنالوژي په ځندولو هم غور کیږي چې وړاندې بمونه مشخصو هدفونو ته رسوي. خو تر دې پیری کړو یو ورځ وړاندې ولسمشر بایدن د اسرائیلو په ملاتړ ټینګار کړی وو.
حتی کوم اختلافات هم ولرو، د يهودانو د حفاظت، د اسرائیلو د امنیت او د یو خپلواک يهودي دولت په توګه د اسرائیلو د وجود سره زموږ تعهد فولادي دي.
پام دې لړکی د بایدن حکومت څو نه وړاندې د اسرائیل لپاره د 820 میلیون ډالرو د وسلو منځوري ورکړی و او د چهار شنبه په ورځ یې هغه نیټه هم مراعت نکړه چې باید کانګرس ته د دې راپور ورکړی وای چې اسرائیل د امریکایي وسلو په کارولو د بشري حقوقو څخه سرغړونه نه کوي.
موږ د راپور په بشپړولو اخته یو او هیله من یو چې ډیر ژر به یې وسپارو.
پر افاکی د اسرائیل عملیات روان دي، بلخو له حماس خدای اسرائیلی برمته شوی او کسانو د آزادولو او جګړې ته د حل لاري مذاکرات هم نڅرګند دي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټرو پر کاروان لبرید یو ورځ وروسته د دایښ خراسان څنګه د یاد برید مسولیت په غاړه اخیستل دي. په دې برید کې درې طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د غبرید په دغه حال کې کیږي چې طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې دایښ حضور نه لري او دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو اجازه نه ورکوي.
د داعش خراسان څنګه په بدخشان ولایت کې پر طالبانو د برید مسولیت په غاړه اخیسته یا ویل دي چې بم یې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی وو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایاند عبدالمتین قانی هم په خپل ایکس پانل لیکلی چې چاودنه د طالبانو د موټرونو تر څنګ شوې ده. د چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه کوي او وایي چې طالبان خلکو ته د امنیت کاذب ډاډ ورکوي.
طالبان دغه کاذب امنیت ډاډ یا کوم کاذب ډاډ چې د امنیت پاک لبان دی ورکوي دغه د دې باعث کیږي چې ولسونه لګکی او د افغانستان ټول اقوام او اقشار باورمن کی چې هیڅ ډول تدابیر ونه لري دغه سه غوښلو عملیاتو په مقابل کې.
داعش په افغانستان کې حضور لري او په افغانستان کې شته دی. د کندهار او د بدخشان په خو وخو ده چې داعش په افغانستان کې قوي حضور لري. خپل طالبانو هم دا منلي. امیر خان متقی وویل چې داعش له بهر نه افغانستان ته راځي خو داعش په افغانستان کې خپل هم شته دی.
د اپریل په یو ډیر شمنې ته د ازبکستان په سمرقند کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د تړلې امنیتي وضعیت په اړه ژور اندېښنه وښودل شوه. د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا هیوادونه د روسیې د فدراسیون له شروع تر ترکمنستانه پورې په هر غونډه کې خپل تشویش څرګندوي چې په افغانستان کې داعشي ډلې ټپلې نورې تروریستي ډلې ټپلې چې ریښې په منځنۍ آسیا په هیوادو کې دي، په پاکستان کې دي، په دې اړه هم خپل تشویش څرګندوي. مخصوصا چې په دې وروستیو کې بریدونه دننه په افغانستان کې، په بدخشان کې، په نورو د پولو دغه هوادو سره د پولو په امتداد کې هم زیات شوي دي، نو خامخا د دوی تشویش په دې اړه زیات دی.
خو طالبان دا کوي چې داعش ځپلې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی او هیڅ یو ترهګري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هوادونو پر ضد کار واخلي.
په افغانستان کې هغه داعش په سوریا او په عراق کې موجود غدل تنسته، بلکې یو تعداد خلک د سکرې زموږ خپل افغانان وي، داعشي فکر خپل کړي، د داعشي ذهنیت خپل کړي، چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې سه ولسی ملاتړ لشاو نه لري، هغه نشي کوي زموږ لپاره سر درد جوړ سي یا دوام وکړي. بنا ان اوس داعش په هیڅ کوم فزیکی حضور نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د سر مفتش دفتر سیګار د اپریل په 12مه په یو راپور کې وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش خراسان څنګه نه یوازې دننه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ ده، بلکې دغه ډله امریکا او دغه هیواد متحدینو ته هم ګواښ ګڼل کیږي. د 2020 کال په اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په کابل کې د روسیې پر سفارت، په کابل کې پر یو چنی هوټل، کندهار کې د کابل بانک مخته، په کندوز او بلخ ولایتونو کې د شیعاګانو په جماعتونو او په کابل کې د شیعاګانو پر غونډو او مذهبي مراسمو خونړي بریدونه شوي چې د اکثریت او مسؤلیت د داعش خراسان څنګه پر غاړه اخیستی دی. سمیع الله جلالزای د
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د پولیو ضد روان مبارزه کې دا مهال یو شمیر خزینه تبلیغ کوونکي هم په کار بوخت دي چې کړنې ډېرې ګټورې ثابتې شوې دي. زمونږ همکار عاشق الله جلالزوی په بغلان ولایت کې د فاطمه اکبری په نوم لیوي تبلیغ کوونکي سره خبرې کړې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې د په څیر د نورو ښځو اړتیا هم شته چې خلک د ګذر ناروغۍ په اړه پوه کړي او خپلو ماشومانو ته واکسین وکړي. پاکلای پامکای رپورت ده.
په افغانستان کې د ګذرن ناروغي پر وړاندې روانه مبارزه چټکه شوې ده چې یو بیلګې په ولایتونو کې د خزینه مبلغینو کار دی چې اغوی ورزی او په کورونو کې هغه خزو ته معلومات ورکوي چې د پولیو پر ضررونو سمې نه پوهیږي. سره له دې چې په بغلان کې د تیرو کلونو په پرتله د خلکو عامه پوهاوی زیات شوی دی، د ګوزن ضد مبارزې مبلغه فاطمه اکبری له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې اړتیا ده چې د خزینه مبلغینو شمیر زیات شي او د اړتیا په لریو پرتو سیمو کې لا زیات لیدل کیږي. اغلی اکبری وایي اوس د خلکو لیوالتیا د ګوزن واکسین له تطبیق سره زیاته شوې ده او ټول 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کیږي، خو له انکاری کورنۍ غوړي چې د خپل ماشومان ژوند وژغوري.
طبق کده فهم مردم بیشتر شوه او یک ما میریم واکسین میکنیم، خیل مردم زیاتر به واکسین تشویق شدن او طفلاشونه میمونن که وینه واکسین کنیم. از طبق کده خیل زیاتر شوه و 1% از مردم هم کس خب به طفلاشون راضی نیستن که واکسین کنن، وارم ما راضی میکنیم واکسین میکنن.
فاطمه وای چې د پولیو په پروسه کې د میرمنو ونده کلیو باندو ته هم وغزول شي او روغتي چارواکی د لریو پروتو سیمو کې خلکو ته د عامه پوهاوی برنامه جوړی کړی.
باید تیمای خانومه زیاتر کنن، به خصوص به خانه زیاتر کنن، به خاطر یو که د خانه کس مخصوصا خو خانومه می باشن، باید او خانومه با تیم زنو کس زیات چی میگن را زیاد اساس هستن و اجازه میتن، باید اجازه بدن که خانم ها زیاد تیم شان زیادتر شوه و خانه ها را زیادتر خانم ها باشن.
تولنیز فعال قسیم اندرل آشنا رادیو سره په خبرو که ده گذر ناروغی لخطر دک ناروغی و بلالا او زیاد یکڑا چی پلری و پرتو سیمو که ده نارینه و پشمول ده خزینه و تیمون زیاد کری. نموره ده پولیو ویرو سره مبارزه ده طول خلکو گد مسئولیت بولی.
پولیو یو خطرناک ناروغی ده چی که ده برخه که باید وزارت ساتی اما دیر اکلک توجه کری دی اما پو هوای لپاره سایر تیمون جور سی چی پولایتو او لسوالوی که پکلو که پجوماتو که دی خلکو دی اما پو هوای لپاره چی پولیو یو خطرناک ناروغی ده دیگه دیگتی او فایده لپاره باید معلومات ورکری.
دی عامه روغتیا وزارت او نړیوالو مرستندویانو هیله مندی خودلی ده چه دی واکسین لپاره د ماشومانو شمیر لوړ شوی او د خلکو د عامه پوهاوی کچه و همکاری زیاده شوی ده. اشقلا جلالزوی دی امریکا غگ اشنا رادیو بغلان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو.
د چین څخه راوړل شوی توکي یوازې د کابل په چاینا بازار کې پلورل کیږي. دغه بازار کارکونکو وایي چې د 128 چینایي کمپنیو او څلورو کارخونو بازار دمګړی پر افغانستان رامد. بلورته اقتصادي شنونکو وایي چې چین د کوچنیو بازارونو ترڅنګ د افغانستان د قانونو په استخراج کې هم اوس لاس لري. نورحال د شمس آریان پر رپورت کې.
دا د کابل په شاري نو سیمه کې چینا ټاون یا د چینایي توکو بازار دی چې ټول توکي له چین هیواد څخه وارديږي. د دغه بازار پلورونکي وایي چې په افغانستان کې د چینایي توکو د واردولو انحصار د چینا ټاون مالکانو سره دی چې وارد شوي توکي وروسته د افغانستان کوچنیو مارکیټونو ته استول کیږي.
چینا ټاون د تمام کره زمین است او د افغانستان اقایو جوړ کده او چینا ټاون په خاطر مالای چینایي است.
حمیدالله هم په چینا ټاون کې په کاروبار بوخت دی. که څه هم د چینایي توکو پر کیفیت تل نیوکه کیږي، خو حمیدالله وایي چې د چینا ټاون واردونکي توکي خورا لوړ کیفیت لري.
دا ټول چینایي مال ده دلته او اصلي شی، یعنی د چین ده برند چین. نو موږ خپل بازار ته یعنی اصلي شی راوړي.
په چینا ټاون کې د 128 چینایي شرکتونو بیلابیل توکي په پلور رسیږي. د دغه بازار پلورونکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د کابل په دې سب سیمه کې یو ښارګوټی هم جوړ کړي چې نږدې 125 کمپنۍ به فعالیت پکښې کوي.
128 کمپنۍ د افغانستان نمایندګي شته او 4 فابریکه داره که فابریکه شم فعال است، آماده به کار است، فابریکه رنگ است، فابریکه پلاستیک است، فابریکه کلین مایع شوینده است و فابریکه لاین برق است. در آینده یک جای بسیار خوب دارند در دیساز، میخواین او را جور کنن و یک شهرک چینایا جور کنن و اوجا تقریبا 150 فابریکه را در نظر دارن که اوجا بسازن.
چین په افغانستان کې د لیتیم د استخراج تر لیوالتیا وروسته د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت سره د امو حوزې د تیلو د استخراج قرارداد هم لاسلیک کړ. د اقتصادي شمنکو په وینا د چین اټاون تر څنګ به چین د افغانستان اوسنی حکومت ته هم د قانونو د استلو وړاندیز وکړي.
د چین هیواد اقتصادي او سیاسي پالیسۍ د ټول نړۍ لپاره تر ډیره واضحه ده. کچیر چین هیواد غړي په افغانستان کې اقتصادي ملي زیربنایي هم قانون او مختلف برخو کې پروژې ترلاسه کړي، نو لرنه ده چې دوی د افغانستان حکومت ته مستقیم ډول پیشنهاد یې هم لیدنو کتنو وړاندې کړي.
چین د نړۍ په 900 هیوادونو کې 15 دیش د چین اټاون بازارونه لري چې له جملې شپاړس په آسیا، 12 په اروپا او پاتې 8 د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او ارجنټاین کې دي. د یادونې وړ ده چې په دې بازارونو کې یوازې د چین هیواد له لوري تولیدونکي توکي پلورل کیږي. شمساریان، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
اوس د خبرونې سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت دریت څرګندوي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په درشل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خبریالانو زړورتیا او حیاتي ونډه وستایله. په داسې حال کې چې موږ په غزه کې د لسګونو ژورنالستانو په وژل کېدو غمجن یو، په ټوله نړۍ کې په سلګونو نور هم په ناحقه توقیف شوي دي. دا څلور سو ورځې کېږي چې خبریال ایوان گیرشکوویچ د روسیې په یو زندان کې پروت دی. دا ځل د دې ورځې د نمانځنې او جشن پر ځای د بیړني عمل او اقدام لپاره د غږ اوچتولو وخت دی. او دا ورځ موږ ټولو ته دا را په یادوي چې آزاد او خپلواک مطبوعات د هرې دیموکراسۍ بنسټ دی. سفیر توماس گرینفیلد زیاته کړه، موږ پر رسنیو باور او حساب کوو چې فساد افشا کړي او د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزه وکړي، څو د افکارو تبادله اسانه کړي او د بشري حقونو پر سرغړونو رڼا واچوي. هغه وویل چې موږ په ژورنالستان او د رسنیو پر کارکونکو تکیه کوو څو حقیقتونه پیدا او نړۍ ته هغه څه بربند کړي چې موږ ورته اړتیا لرو، څو ځواکمن حساب ورکولو ته مجبور شي. هغه وویل دا کار د نن ورځې یو مهم کار ځکه دی چې موږ د خپلې دیموکراسۍ، خپلو ټولنو او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له نویو او بېسارو ننګونو سره مخ یو. خبریالان لا هم له زورونې او ګواښونو سره مخ دي. دوی په خپل سر او غیر قانوني ډول د خپل حکومتونو په شمول د بیلو ادارو له خوا تر کلک څارلاندې دي. دوی د سایبری بریدونو او د غلطو معلوماتو د کمپاینونو ښکار ګرځي او ډیری وختونه پر دوی د تاوتریخوالي نه ډک بریدونه کیږي او په ناسمه توګه توقیف کیږي، او دا ټول د دې لپاره چې حقیقت وایي. سفیر توماس گرینفیلد یادونه وکړه چې د ایوان گیرشکوویچ جرم په اوکراین کې د روسیې د غیر قانوني جګړې په اړه د حقایقو بربندول وو. د ایوان زندانی کول د ځواک او سختۍ د خودلو نه کده، خو حقیقت دا دی چې د کرملین او په ټوله نړۍ کې د زورواکو لخوا دا ناوړه موخې یوازې د دوی کمزوري او ویره څرګندوي، ځکه دوی پوهیږي چې تاریخ په هغو کسانو مهربانه نه دی چې د زور له لارې خپل مخالفین له منځه وړي. دا ظلم مقاومت را منځته کوي، هماغسې چې ډاکټر مارتین لوټر کینګ په خپلې مشهور وینا کې ویلي وو چې ظلم د کائناتو اخلاقي قوس د عدالت پر لور راټیټوي. په نورو توقیف شویو ژورنالستانو کې الیسو کورماشیوا هم شامل ده. هغه په پراګ کې میشته روسیلو اصل امریکایي خبریاله ده چې د ازادۍ رادیو سره کار کوي. کورماشیوا د 2023 کال د اکتوبر په 13مه د روسیې په کازان ښار کې په دې جرم ونیول شو چې ولې د یوې بهرنۍ استازې په توګه خپل نوم نه و ثبت کړی. او آستین بنت ټایس یو امریکایي آزاد ژورنالیست دی چې د 2012 کال د اګست په 14مه په سوریه کې د راپور ورکولو پر مهال وتښتول شو. متحده ایالات هر ورځ زیار باسي چې په ناحق زندان شوی ژورنالیستان خوشی شي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي او نورو بی عدالتیو د معافیت په وړاندې مبارزه وکړي. دا د خبرونه سر مقاله چې د امریکا د حکومت دریځ څرګند کړ.
درنو ویدیم کو خبرونه په همدې ځای پاتوره سي ده. مننه چې د امریکا غاک آشنا را